تاسو له اس بي اس پښتو سره یاست.
ټاکل شوی ترڅو پراتلون کوڅونه کې د ترکیې په استانبول ښار کې د افغانستان د سولې په تړاو یو ناسته جوړه شي ترڅو د افغانستان د ستونزې د حل لپاره لار پیدا شي. د افغانستان د ملي روغې جوړې عالی شورا وایي چې د سولې 15 جلا طرحې ورته رسیدلې دي، مګر دوی هڅه کوي ترڅو د ټولو طرحو له منځه یوه واحده طرحه جوړه کړي او د استانبول په غونډه کې وړاندې کړي. د سولې موضوع په اړه غواړم د افغانستان د ولسی جرګې له پخوانی وکیل ښاغلی موین مرستیال سره مرکه تر سره کړم. مرستیال صاحب، تاسو ته خراغلاست وایم، مننه چې موږ ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ.
ډیره مننه تاسو نام او تاسو د ریو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مرستیال صاحب، ټاکل شوی ترڅو په نږدې راتلونکي کې په ترکیه کې د افغانستان لپاره یو مهمه غونډه جوړه شي، ستاسو په اند دغه غونډه جوړیدل څومره مهمه دي؟
بیا هم مننه. که څه هم د صلح را تکتا په افغانستان کې نه یوازې افغانان بلکې د سیمې هیوادونه نړیواله ټولنه ټول په انتظار دي او امید لري چې د افغانستان روانې جګړې ته د پای ټکی کې خودل شي. دغه غونډه هم افغانانو ته ډیره امید بخونکې ښکاري او هیله مندي چې پس له څلوېښت کالو ناورین په افغانستان کې دا معذره باید پای ومومي. اما څنګه چې حالات د سیمې دننه د افغانستان او د جګړه مارو ډلو چې څلوېښت کاله تجربه یې موږ ته پریښې ده سړی مطالعه کوي، یو نتیجې ته رسیږو چې ما ته به ډیره مشکله وي چې افغانان دې اوسنی شرایطو کې یا نړیواله ټولنه او یا هم پخپله داسې یو قوت پیدا کړي چې راټول شي او څلوېښت کلنه جګړه په ډېر لنډه موده کې پای ته ورسی او موافقې ته ورسیږي. څو ستونزې په دې کې زه وینم. اول دا چې جګړه سره له دې چې کورني او بهرني ابعاد لري، ډېر هیوادونه د جګړې په اجنډا کې دخیل شوی دی. جګړه د ځان لپاره دوی غواړي. اوسنۍ جګړه په افغانستان کې د افغانانو ځنه بولمه، دا په افغانانو تپل شوی او په زور منل شوی جګړه ده. دې ته چې نیابتي جګړه ویل کېږي په دې معنی چې افغانان د ځان لپاره نه جنګیږي. متاسفانه ځنې جنگي ډلې یا اکثره جنگي ډلې په افغانستان کې د نورو پردیو د اجنډاو د لپاره په افغانستان کې جنګیږي. هغه څه چې د قومي جګړو په نوم، د ژبني، د سمتي، د منطقي جګړو په نوم باندې یادیږي، دا د افغانانو جګړه نه ده، دا په افغانانو باندې نورو تپلې ده. په همدغه وجه باندې زه فکر کوم چې افغانان به په دغه ناسته کې ډیر زیات صلاحیت ونه لري، ډیر برلاسي به نه وي. که څه هم مختلف طرحې ورسېدلې دي دغه د کانفرنس غونډې ته، اما څه چې محسوس کېږي په اوسنیو شرایطو کې زه فکر کوم چې ډېره مشکله دا ده چې ابعاد د جګړې ډېر وسیع شوي دي. څو پوښتنې مخې ته پرېدې دي. اول دا چې آیا افغانان دې ته آماده شوي دي چې په یو میز یو د بل سره کینی په داسې حال کې چې څلوېښت کاله دوی یو بل سره جنگ کړی دی، یو بل یې وژلی دي، یو بل یې د افغانستان نه شړلی دي؟ دوهمه پوښتنه دا ده چې د جنگي ډلو لپاره مافیایي ګروپونه په سیمه او په هیواد کې دننه د مخدره توکو په چوکاټ کې د اختطاف او د تختونو په چوکاټ کې رامنځته شوي، آیا دوی به حاضر وي چې په کورونو کې کینی او د جګړې نه لاس واخلي؟ دریم، هغه هیوادونه چې د جګړه مارو ډلو تمویل، تجهیز، تسلیح کوي، آیا دوی دې ته آماده شوي دي چې نور دا کار په افغانستان کې ونه کړي؟ څلورم، هغه اقتصادي جګړه چې په افغانستان کې رامنځته شوې ده او د خپلو اقتصادي ګټو لپاره یې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د نایبانو په وسیله باندې پر مخ وي، دوی آماده شوي دي چې نور دغه تجهیز او تسلیح ونه کړي؟ د دې پوښتنو تر څنګ په لسهاو نورې پوښتنې شته دي چې آیا دغه سی یو قوت په نړۍ کې رامنځته شوی دی چې د جنگ ختمېدو لپاره د افغانستان کې یو زغلن او قاطع فیصله وکړي؟ کومه تجربه چې موږ د بند کانفرنس نه تر اوسه پورې لرو زه فکر کوم چې د محال نه لرې ده، اما بیا هم خلک دې نا امیده کېږي نه د استانبول ناسته که قاطع او فیصله کوونکي نه وي، بیا هم د صلح د راتګ لپاره به د ګټې نه او د مفاد نه کمه نه وي چې افغانان ورو ورو د راتلونکو ناستو دپاره شرایط مساعد.
مرستیال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویلی چې په دغه غونډه کې به افغانان صلاحیت ونه لري، نو که چېرې افغانان صلاحیت ونه لري دغه صلاحیت له چا سره ده؟ آیا امریکا یوه طرحه تیاره جوړه کړې ده او کیدای شي د بن کانفرنس په څیر راوړي او خلک یې فقط یا تایید او یا رد کړي؟ او که چېرې داسې یو حالت واوسیږي نو دا به د ملت په ګټه څومره وي؟
زما په فکر کومه تجربه چې د بن کانفرنس نه د یو شاهد د یو ناظر په حیث باندې زه لرم، د افغانانو کمې طرحې چې دي هر چا خپلې طرحې د ځان د مفاداتو دپاره د ځان د ګټو دپاره وړاندې کړي دي. داسې یوه طرحه چې هغه دې د افغانانو د ګټو دپاره وي، زه په دغه 15 طرحو کې نه وینم چې که څه هم ما ټولنې دې لیدلي چې مطالعه کړې مې وي، اما نه وینم چې دوی دې د ولس د قاطع اکثریت ګټې په نظر کې نیولي وي. په دغه وجه نړیواله ټولنه هم د مختلفو طرفونو د طرحو سره زه موافق نه ګڼم چې دوی دې ورسره موافقه وکړي. زیات ګمان داسې کیږي کومه طرحه چې امریکایانو د هغه په باب مخکې د افغانستان دولت ته هم خبر ورکړی دی، هغه به ډیر زیات په دې بحث کې تر غور او مطالعې لاندې وي، په هغه باندې به ډیر بحثونه وشي. بل اړخ ته افغانان به ډیر زیات کوشش کوي چې که چیرې احیانا چې زه په هغه هم باوري نه یم په ائتلافي حکومت باندې و موافقه وشي، بیا به د چوکیو په ویش باندې ډیر زیات بحث وي نسبت دې ته چې په راتلونکي نظام د بحث وي، په اساسي قانون د بحث وي، په تګلارو باندې د بحث وي، په اقتصادي اړخونو باندې د راتلونکي نظام بحث وي. ډیر بحث به په چوکیو په ویش باندې لکه د بن په کانفرنس کې چې و هغه باندې به د افغانانو لخوا بحثونه ډیر زیات وي. ډیره مهمه مسله دا ده چې د راتلونکي نظام په جوړښت باندې په دغه کانفرنس کې بحث وشي او د راتلونکي نظام په شکل او محتوا باندې باید یو موافقه د سره افغانان د نړیوالې ټولنې سره ورسیږي. اما مخکې له مخکې زه ویلی شم چې هلته به بحث د راتلونکي نظام په محتوا ډیر نه وي، بلکې د چوکیو په ویش باندې به ډیر زیات بحثونه روان وي. په دغه وجه نړیواله ټولنه به د افغانانو طرحو ته ډیر زیات ارزښت ورنه کړي او کوشش به وشي لکه د بن کانفرنس غوندې کوم څه چې د نړیوالې ټولنې لخوا رامنځته شوي وي، په خاص ډول باندې د امریکا د متحده ایالاتو د پالیسی میکرانو لخوا، هغه به ډیر زیات تر بحث لاندې وي که چیرې هم هغه افغانان ومني. ډیر زیات بحث په داسې یو ائتلافي حکومت باندې به په دې کانفرنس کې بحث وي چې په هغه کې د مختلف خواوې د افغانستان جنګي ډلې د طالبانو په شمول په هغه ائتلافي حکومت کې سره شریک شي. زه فکر کوم چې همدا اوس که افغانستان ته وکتل شي غیر له طالبانو نه همدغه حکومت په خپله په اصل کې یو ائتلافي حکومت دی. داسې یوه سیاسي ډله چې هغه دې په سیاسي نظام کې د افغانستان نه وي غیر له طالبانو نه بل داسې نشته. که ټول سیاسي ګوندونه او تنظیمونه او جهادي او غیر جهادي احزاب په افغانستان کې چې د سره ته تر اوسه رسیدلی دي مطالعه کوي، ټول په سیاسي نظام کې د افغانستان هم دا اوس شریک دي. دا په خپله یو ائتلافي حکومت دی، د مختلفو قومونو استازي په لوړو وړو چوکو کې شتون لري. یوازینی طرف چې په نظام کې نشته په دولت کې دوی سهم نه لري هغه طالبان دي. د طالبانو په شریکېدو کې به شریکېدو باندې به ډیر بحث وي. په همدغه وجه باندې زه ویلی شم چې بحث به په شریکېدو د طالبانو باندې ډیر زیات روان وي او کېدای شي چې اختلافات هم په همدغه باندې وي، ځکه چې تر اوسه پورې هم ذهنیتونه او طرفونه په افغانستان کې د آماده شوی نه دي چې یو ائتلافي حکومت دی ومني. زه دوه مثاله دو سوال تاسو ته مخې ته ږدم. اول دا چې زه په دې عقیده یم چې طالبان تر اوسه دې ته حاضر شوي نه دي چې ائتلافي حکومت کې سهم واخلي. دوهم، اشرف غنی د جمهور رئیس په حیث آماده نه دی چې ائتلافي حکومت ته واک وسپاري. دریم، د طالبانو اساسي شرط د صلح لپاره د امریکایانو وتل دي د افغانستان نه. اما زه په دې عقیده یم چې امریکایان تر اوسه پورې آماده شوي نه دي چې د افغانستان نه ووزي. افغانستان امریکایان نه غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې خپلو هغه عمده دښمنانو ته چې هغه په منطقه کې روس، چین او ایران دی، هغوی ته پرېږدي او امریکایان دې ووزي. نو بناءً هغه شرایط چې د مختلفو خواوو لخوا په دې کانفرنس کې وړاندې کیږي هغه لپاره وسایل نه دي آماده شوي. دا عمده اختلافات دي. په همدغه وجه زه ویلی شم چې ډېره مثبته لاسته راوړنه او آنی او فوري نتیجه به د دغه کانفرنس نه ترلاسه نه شي.
مرستیال صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ویلي چې طالبان یوه خوا حاضر نه دي، بله خوا اشرف غني د افغانستان ولسمشر حاضر نه دی چې قدرت وسپاري، او امریکایان هم حاضر نه دي چې ووزي له افغانستان څخه، په داسې یو حالت کې امکانات د دې ډېر زیات دي چې دا غونډه ناکامه شي، او که چېرته ناکامه شي نو څه فکر کوئ چې د حل لارې پیدا کول هم په راتلونکو څو کلونو کې بیا امکانات ډېر کم دي؟ نو
اوسنی وضعیت افغانانو ته داسې د یو خطر سم احساس هم ورکوي چې که چیرې احیانا په ائتلافي حکومت باندې یوه موافقه راشي او په ائتلافي حکومت کې طالبان هم ځای پیدا کړي چې هغوی دې هم وي، او د حزب اسلامي د حکمتیار په مشرۍ باندې هغه هم چې د بن په کانفرنس کې دا دواړه خواوې نه وي دوی هم ځای ورکړ شي. د افغانانو سره یو تشویش داشته چې خدای مکړه افغانستان بل وار جګړې ته داخل نشي، بل وار موږ جګړې ته نه ووزو. په همدغه علت باندې افغانان ډېر زیات کوشش کوي چې که چیرې ائتلافي حکومت راځي او امکانات موجود وي چې دا راشي او د افغانستان دولت او مشرتابه دغه سره موافقه وکړي، نو یو تضمین باید موجود وي چې په افغانستان کې بله کورنۍ جګړه یا داخلي جګړه په افغانستان کې پیل نشي. ځکه چې دغه جنگي ډلې چې څلوېښت کاله په افغانستان کې په جنگ کې دخیل وو یو په بل باندې اعتماد نه کوي، یو په بل باندې اعتماد تر اوسه پورې رامنځته کړی نه دی. یو په بل باندې دوی په یوه لاره باندې په کنفرانسونو کې نه ځي، د میز تر شا په کنفرانسونو کې یو د بل سره نه کینی، حتی په ډیر خاص طریقو باندې د یو بل سره ستړي مشي راشه درشه کوي. یو په کنفرانسونو کې د یو د بل سره په یو میز باندې د زړه د خلوصه دوی ناستې نه دي کړي تر اوسه پورې. بنا اند ائتلافي حکومت رامنځته کېدل د دغه ډلو ترمنځ د یو خطر سره زه محسوسوم. داسې نه شي چې خدای مکړه افغانستان بلې جګړې ته ننوځي. په همدغه علت باندې د افغانستان ولسمشر د یو ائتلافي حکومت رامنځته کېدل افغانستان ته د یوې بلې جګړې د ننوتو خطراتو سره مخامخ کوونکې ویني. دا یوازې هغه نه، زه فکر کوم چې اکثر افغانان دا تشویش لري. نو په دغه وجه باندې زه دغه کانفرنس هم ډیر بریالی نه ګڼم، او امید ډیر زیات ورته شخصا زه نه لرم چې د دې نه به ډیره ښه لاسته راوړنه وشي. د بن د کانفرنس یوه بله نمونه به وي په عین شکل باندې، منتها په یو تفاوت چې هغه د جرمنی بن ښار و، دا به د ترکیې استانبول ښار وي.
امرسیال صاحب، وروستۍ پوښتنه اوس داسې پیدا کیږي، تاسو خپلې اندېښنې وویلې او تاسو ډېره تمه هم نه لرئ چې دغه غونډه به کامیابه شي. که چیرې د استانبول غونډه کامیابه نه شي او یا هم ائتلافي حکومت رامنځته شي چې هغه هم ستاسو په نظر یوه د حل صحیح لاره نه ده، نو ستاسو په اند د حل صحیح لاره څه ده؟ څه باید وشي؟ څرنګه کولای شو چې په افغانستان کې دایمي سولې ته ورسیږو؟
لاره زما له نظره دا ده چې هغه هیوادونه چې پا په افغانستان کې خپل اقتصادي نظامی سیاسي ګټې په افغانستان کې لټي او دوی هغه ستراتیژیک عمق په افغانستان کې د ځانونو لپاره لټي که هغه زمونږ د سیمې هیوادونه دي او یا لرې هیوادونه دي. دوی باید د دغه خپلو ګټو نه د افغانستان په جګړه کې لاس واخلي، نور خپل ګټې د افغانستان په جګړه کې ونه لټي او دا هیوادونه په خپله دې ته آماده شي د نړیوالې ټولنې په همکارۍ باندې چې نور د خپلو ګټو دپاره که هغه اقتصادي دي او که هر ډول ګټې دي د افغانستان د جغرافیې نه باید استفاده ونه کړي او افغانستان افغانان دې ته وهڅول شي چې دوی خپلمنځي جګړې مخالفتونه دښمنۍ او ترکمنۍ په خپل منځ کې حل کړي. تاریخ موږ ته دا ښودلې ده چې کله ډېر ناورین په افغانستان راغلی افغانانو خپلې ستونزې په خپله حل کړې دي. که چیرې هغه اشخاص افراد او ګروپونه چې د بهرنیو استخباراتو په کړیو کې دخیل دي دوی د جګړې نه لاس وباسي او دوی جګړه د ځان د تمویل لپاره او د خپل ژوند لپاره وسیله ونه ګڼي زه یې لاره وینم. غیر له هغه نه هیڅ ډول بهرنی میکانیزم او فارمول به په افغانانو باندې چې هغه په زور تپل کیږي هغه به د جګړې د ختم لاره نه وي. یوازینۍ لاره دا ده چې افغانان د نړیوالې ټولنې سره په مشترکه ډول په ګډه د افغانستان د راتلونکي لپاره هم د افغانانو ګټې په نظر کې ونیسي او هم د نړیوالې ټولنې داسې یو نظام چې هغه د نننی نړۍ سره په موازی ډول باندې په کلتوري مدني سیاسي او اقتصادي برخو کې موازی روان واوسي داسې یو نظام لپاره کار وشي زه د جګړې پای یوازینۍ لاره
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی وکیل ښاغلی معین مرستیال له تاسو نه ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې لپاره وخت راکړ. ښه ورځ ولرئ.
مننه تاسو نه.
ایس پی ایس پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.